د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کوي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکې روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله اکس پڼه خپور کړی کړي دي. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویو ټولنو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوی حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسي د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتي تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسي د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د پرمختګ، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسي 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو حدسو یوه برخه ده چې د دو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتونپال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP پر ضد ترسره کوي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان ته وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځمکې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې پخواني افغان پوځیان ویره لري چې له پاکستان او ایرانه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونه شړل شي.
خانم یکی از نظامیان سابقه
زدی و پخوانی پوزی مرمنیم ده طالبانو لراتگ روست موگ یو کال کابل که پتو یو کال روست پدیر سخته و توانی دو چی ویزا وخلو.
پناریوالو مسائلو که با واوری چه ده اسرائیلو ده پوزی استخباراتو مشروالی لدنده استفا کرده. نور موضوعات هم لرو په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقه باز کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بولی او وایي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د یو نوي راپور پر بنسټ په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی ګران شوی، بیې لوړې شوې او پانګونې هم راکمې شوې دي. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلی دی د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. د موضوع نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي انزبی الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. دی بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي، چې پکې 1.1 میلیارد یې د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خوایي، واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمیره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاری او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوریږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل
کارونه نشته، ژوندونه نشته،
د کندهار اوسیدونکی عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورسو، دورسو، ناسو، واسپرتو، کوټو ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور جزئیات مو اوریدل. د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنونکي دریا خان بهیر نظر وپوښت. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې راته وویل
نه دا چې د درې کلونو را په دې البته د کلونو را په دې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو باوجود چې ډېر زیات البته مالي او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه. هلته یو دولت هلته موجود وه چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و. ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې، په بنسټیزو یو تعدادو بنسټیزو پروژو باندې کار کېده نړیوال بانک خپل سهم درلود په افغانستان کې او اسیری بانک هم خپل هلې ځلې کولې د څنګه یو مکم و نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دوی په افغانستان کې خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیاتې اندازې پیسې راتلې او د ده تر څنګ یو زیاته اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وو چې د دغه منابعونه څرنګه باید استفاده وشي بیا هم د افغانستان استفاد داسې زیات واقعي شکل ځان ته ونیوه او مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
او حقيقي دولت یا بهر سبب سوال دا دی چې دا ارقام دوی له کومه کړی دی او څومره کړی دی
تاسو هم د فاکتورونه دی یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د دنه هیڅ وخت البته دا حقیقت چې منکوله یو په ټوله نشي چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرستو په مت منکوله چې د خپل غټه او بنسټیزه پروژې په لور وشو چې موږ خلکو ته بوخته را منځ ته د خپل ګیرونه جوړ کړو دغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخ حرکت
کوم
دا واضح دی چې دغه څه نشته بیم دا چې د تر څنګ موږ تاسو ګورو چې د نن په هیواد کې هغه اندازه صنایع تولیدات چې د مختلفو دلایل په اساس باندې دغه فعلاً په ښه شکل په جریان کې نه دی یعنی روان نه دی یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیل دل دي د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې
د پیسې خپل ځان ته وځي. همدغه مسایل په دقیقا په راپور کې هم یادونه شوې ده. بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده، یعنی د اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم ده. دا په څه معنی ده؟ دغه ابهام یعنی څه معنی؟
مبهم په دې معنی یعنی روس له درې کالو نه کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي په دې معنا چې یو د ستونزې موجودې دي. یو د ستونزې چې جوړیږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو. د نن په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیان چې غوره شوي دي تر کوم دا هغه مسیح ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو د خپل منافع او تعریف او د خپل منافع او تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرسته وغواړو. د بل په ډول زوایم د دیواده د بانک تبونو د پانتونون د دروازو تړل باید د شي چې موږ غاټه د دې تر څنګ چې موږ کولنیز ټولنې کې د څون سره موجودي ګو خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته دغه آدرس نه متصور واغم به افغانستان ته نه رسېږي. دا په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې ته موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوي تقریبا یو اندازه معلمین او روزنیز کارکونکي چې په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشونه پرداخت کوي. کله چې دغه تقریبا د 2 لک شاوخوا کې دي د مرستو د جذب کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات یې درلودل چې اوس موږ شاهد یو.
مننه. یو ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو تاسو واوریدل په راپور کې چې دا راپور یې رد کړی دی، د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی؟ حداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی؟
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوی خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې داغه موضوع ده چې البته دا د ستاینې وړ ده. او دوم یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه دي د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پښتوانه چې موجود ده هغه هغه مرسته چې به هر میش د افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر توقف کیږي هغه چې افغانستان ترې ده. هم نور مسایل چې د افغانستان د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په خپل مرسته یې کړې ده. خو د نن نه هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به ښه نه کله چې من د خپل اصول دی ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو د په اساس به من د خپل رسوم کی جوړه کوم ځکه تر کوم چې دا به من ته کوي چې د خپل باندې ته من سم الله خپل تاسو هغه د لای چې د مترکی جو په دې ته دوی نه غوړي چې د خپل ځان نه دا البته ومن
د اقتصادي چارو شنن کوي. دریا خان بهیر او چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د اپریل 22 مده د ځمکې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. د چاپیریال شنن کې د اقلیم د بدلون او افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ لپاره د پالیسیو پر جوړولو ټینګار کوي. د فیروزی عزیزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 20مه د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکسپان خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتی تنوع ځمکه ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې درمنست سب یو په خو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتی تنوع د ساتنې لپاره خپل ټول هڅې متحده او متحرک کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی رازده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 93000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله درامسته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم ځایونه بروده ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند د پاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو غوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د ادارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و تخنیکی.
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلې کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکي هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 20مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې، له خپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د اسرائیل پوزنن دوشنبه ویل چې د پوزي استخباراتو د څنګ مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل له تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د بریټ پټړاو لخپلې دندې استعفا کړې ده. الی واده اسرائیل لمړی جک پوره چارواکي دي چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپای ټولنې دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژنې دي دغه بریټ په تړاو خپل دندې استعفا کوي. دغه بریټ چې په نتیجه کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یې رغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اومه میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پاوز امپایوایل مکه ویل چې د پاوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلی او له هغه د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې خاغلی هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پاوز خبره کړې ویل چې د دپ مشري د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې د دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او د دغه جګړې ژور درد به د تل لپاره لزان سره ولري. د راپور لمخې د ډېر تمه کې ده چې پر اسرائیل د حماس له لوري دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوي به یو غیر مسؤلانه عمل او کیدای شي هغه د کمزوري نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلې چې دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تېره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په چمن کې پرلتکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو د حتمی توپ په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو دا لاره به وتړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دې ستونزې د هواري ژمنه کړې و، خو د اوو میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناخت کارت او د تذکرې په شام باندې دا مسله باید سیال شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پرلت به ډیر سخت ګام و سخت نتیجې ته په دی ورسیږي. چا غل نتیجه مخکې چې مرد سخت ګام نو اخستې نگران حکومت له وجې مرد دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په مرد کې جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، خای په څو ورځو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د اغسر د بلوچستان او پد ټول راغلي او پرلت کې زمر سره ګډون وکړي. اغه زمر سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل مجبه پرلت ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتنش تاریخ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو الته به د پارلمان مخته پرلت او انجمن تاجران ټول پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلت کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلت کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمي وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د تیرې اوري میاشتې په دیرشمه د طالبانو یو جګپړی چارواکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د استاد محمد عمر جان خونزاده د مړینې د څرنګوالي، د وژل کېدو د څرنګوالي او عواملو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس یو وروستی راپور. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په تیره د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تر ډیره ایران او پاکستان ته تښتیدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخامخ دي.
له پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي، ځوان به له خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو، وزلو او ورکېدو اداوې سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوې رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې یې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي، په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
زه د تیرې جمهوري دورې او پخوانی پوځي یم. له ایرانه په زور راوویستل شم او اوس دلته پټ اوسېږم. که دوی خبر شي موږ به حتما په شکنجو او بندي کولو ځوروي. به دلته هېڅ کار او بار نه لرو.
د یوه پخواني پوځي میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي که له پاکستانه وایستل سي، میړه به یې د توقیف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه، د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
غوښتنه د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوي رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې